Radio.
سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې. نن جمعه ده، د 1400 کال د مرغومي جدي دومه، د 2023 کال د دسمبر 28. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مخته وړي. پایل په خبرونو کو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن وایي هغه څه چې طالبانو کړي د دې هڅه ده چې افغان نجونې تیاره راتلونکی ولري او له فرصتونو بې برخې وي. بلینکن دغه څرګندونې د طالبانو له لوري له لوړو زده کړو د نجونو د منع کولو په غبرګون کې پرون په واشنګټن کې وکړې.
هیڅ یو هیواد به بری ونه مومي او ډېره لږه وده به وکړي که نیمایي وګړي د ونډې اخیستو له فرصت څخه بې برخې کړی شوي وي. موږ په اوس وخت کې په دې برخه کې له نورو هیوادونو سره په تعامل کې یو او که وضعیت بدل نه شي پایله به تاوان پرې کول وي. نه غواړم نن جزئیات ورکړم، خو موږ به له خپلو شریکانو سره په همغږۍ دا مسله تعقیب کړو.
ښاغلی بلینکن زیاته کړه، طالبان هڅه کوي له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري او دوی ورته اړتیا هم لري، خو د ده په خبره که طالبان هغو کړو وړو ته چې اوس یې کوي دوام ورکړي له نړۍ سره به یې اړیکې ښې نه شي. بلینکن وویل پر نجونو د زده کړې بندیز یوازې امریکا نه بلکې د اسلامي هیوادونو په ګډون د نړۍ ډیرو هیوادونو غندلی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي په افغانستان کې د ښځو د لوړو زده کړو بندیز لګول نه اسلامي دی او نه هم انساني، او موږ دا ډول یو بندیز غندو. چاوشوغلو دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د یمن د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. د ترکیې د حریت ورځپاڼې د راپور له مخې چاوشوغلو ویلي د طالبانو دغې پرېکړې دوی ډېر خفه کړي او هغه د ډېرې اندېښنې وړ ده. چاوشوغلو د پوښتنې په بڼه دا موضوع راپورته کړي چې د ښځو تعلیم افغانستان ته څه زیان رسوي او د دې بندیز ګټه څه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو له فعالې ونډې اخیستو پرته به په افغانستان کې تلپاتې سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ ته د رسیدو چانس ډیر کم وي. اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي په دې هیواد کې د دوامداره پرمختګ لپاره ښځې او نجونې باید د تعلیم په ګډون له خپلو ټولو حقونو برخمنې شي. اوچا دغه څرګندونې د طالبانو له لوري له لوړو زده کړو دنجونو او خزو د منکیدو په اړه د ورسته پریکړې په خبرګون کې کړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د سه‌شنبه په ورځ د لوړو زده کړو ټولو مؤسسو ته په واستولي مکتوب کې ویلي د کابینې د پریکړې په اساس د اوناسو تحصیل تر امر ثانی پورې معطل ده. تر دې مخکې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته نجونې له منځنیو او ثانوي زده کړو منع کړي وي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي چې د افغان خبریال ذبیح الله نوري د نیول کېدو او وهل ټکولو د قضیې په اړه څېړنې وکړي. دې کمیټې په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه په خپله ویب پاڼه خپور کړی ویلي طالبان باید دا موضوع وڅېړي چې نوري ولې 8 ساعته توقیف شوی او پرې ظالمانه برید شوی، او هم دې خپله د استخباراتو اداره د رسنیو د غړو په وړاندې د دوامداره ځپنې حساب ورکوونکي وبولي. سی پی جی ویلي د دسمبر په 9 شاوخوا 500 پروسو پر وسلو سمبالو افسرانو د تخار په مرکز تعلقان کې د نوري کور محاصره کړی، د هغه کور ته داخل شوي او هغه وهلی ډبولی دی. ازادي راډیو ته غوږیست. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي ترکیه د سویډن د هغو اقداماتو ستاینه کوي چې په دې تړون کې د شاملېدو لپاره یې کړي، خو د دې لپاره چې دا هیواد د دغه تړون د غړي په توګه ومنل شي تر اوسه یې نیمې هغه سپارښتنې نه دي پوره کړي چې انقرې د بشپړ ملاتړ لپاره ورته وړاندې کړي. چاوشوغلو پرون په څرګندونو کې وویل د سویډن د محکمې هغې فیصلې چې اجازه نه ورکوي په ترکیه کې د 2014 کال په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورن یو کس انقرې ته وسپاري، په ناټو تړون کې د سویډن د غړیتوب په اړه پر مذاکراتو سیوری غوړولی. د دې لپاره چې سویډن او ګاونډی فنلند د ناټو غړي شي د دې تړون د ټولو 150 غړیو تصویب ته اړتیا لري. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. را بشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازې د تړلو له پریکړې دفاع وکړه.
په مختلفو ولایاتو کې د اوناس طبقې لیلیې فعال وې، حجاب متاسفانه نشو عملي. او بل عمده ستونزه دا وه چې په اکثره پوهنتونونو کې دا د اختلاط نظام نه و ختم شوی، د نرو د ښځې په مابین.
د اسلامي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سعیدی سره مو په دې اړه مرکه کړې چې د وزیر دغه خبرې څنګه ارزوي.
د وزیر صاحب استدلال د جرمونو، بې ناموسیو او یو سلسله تخلفاتو او منکراتو ذکر دی. دا ډیر سخیف او د دولتداري د اصولو خلاف او د اسلامي پوهې د خلاف مستندات دي.
د نجونو په وړاندې د پوهنتونو د دروازو د تړل کېدو په غبرګون تر پرون ناوخته شاوخوا 500 د پوهنتونو استادانو استعفای ورکړي، یو هم جاوید مومند دی.
زمونږ خویندې چې له دغه نعمت نه بې برخې ول، حتی شپې ناوخته پورې خوب هم نه راته. د دې لپاره چې ډېر اندېښنه کې وم چې زمونږ افغانستان په دغسې حساسو شرایطو کې دغسې عجولانه او دغسې پرېکړې نور که زه څه نشم کولی، حداقل ما استعفا ورکړه.
او انوش دستگیر د فوتبال د ملي ټیم له روزنګرۍ لاس په سر شو.
آقای دستگیر سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بعد از حضور
د افغانستان د فوتبال ملي لوبډلې مشر روزون کی خاغری دستگیر وروسته له څلورو کلونو د فوتبال ملي لوبډلې له روزنې لاس په سر شو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
شو. اول مطلب ته، د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم وایي د محصلو نجونو پر مخ د پوهنتونو د دروازې د څو دلایلو له امله تر امر رسانی پورې بندې شوې. د محصلو ښځو لخوا د پوره اسلامي حجاب نه مراعات، له خپلو کورونو لرې په لیلیو کې اوسېدل او له محرم پرته لرې سفر کول ندیم څو بیلګې وبللې. په عین حال کې طالبانو په یو نوي اقدام کې په افغانستان کې د نجونو په مخ کورسونه هم بند کړي دي. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
له لوړو زده کړو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو په اړه د طالبانو پر پریکړې له پراخو انتقادونو او غندنو وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم یو ځل بیا د دې پریکړې دفاع وکړه. هغه تېره شپه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د نجونو او ښځو د لوړو زده کړو د ځنډولو پریکړه پر څلورو دلایلو شوې ده.
په مختلفو ولایاتو کې د اوناسو طبقې لیلیې فعالې وې، د یوه ولایت د ښځینو طبقه د دې په بل ولایت کې په میاشتو میاشتو سفرونه وه، هلته به اقامه وه او پر لارې باندې دا سفر بې له محرمه یو عمده مشکل په دې کې دا و. دوهمه ستونزه دا وه چې کومې ښځینه محصلینې چې پوهنتونونو ته یې رفتامه درلودې د کورونو سره تللې، هغو ته هم هدایت پوره حجاب و، خو دا حجاب متاسفانه نه سو عملي. او بل عمده ستونزه دا وه چې په اکثره پوهنتونونو کې دا د اختلاط نظام نه و ختم شوی، د نرو د ښځې په مابین کې. څلورم مشکل دا وه چې اوسنی نصاب چې د پوهنتونونو دی تقریبا 160 رشتې لري، په دې کې بعضې داسې رشتې وې چې هغه د دې اوناسو طبقې د دې شان سره، د دې د عزت او وقار سره، د افغاني کلتور سره سر نه خوړي. پاره کې لکه دا د انجینری اړخ دی یا د زراعت اړخ دی یا بعضی داسې نورې رشتې دي.
هغه زیاته کړه چې د طالبانو حکومت 14 میاشتې وخت ورکړی و چې په دې برخه کې اصلاحات راشي، خو د ده په وینا دا کار ونه شو. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د تېرې سېشنبې په ورځ په یو مکتوب کې وویل چې پوهنتونونه به تر امر رسانی پورې د نجونو پر مخ بند وي. په عین حال کې د طالبانو د ښوونې وزارت هم په یو مکتوب کې چې پرون پنجشنبې استولی ویلي چې د طالبانو د حکومت د کابینې د پریکړې له مخې له شپږم ټولګي د پورته نجونو پر مخ ښوونځي او د روزنې کورسونه تر امر رسانی پورې بند دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېر کال په اسد میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې تړلي، خو ویل کېږي په ځینو ولایتونو کې د نجونو د زده کړې بهیر تر اوسه دوام درلود. په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د ښوونې د سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا په لاسلیک خپور شوی، د هیواد د ښوونې ټولو ریاستونو ته امر شوی چې د دغه پریکړې مطابق له شپږم ټولګي د پورته نجونو زده کوونکو پر مخ د دولتي او خصوصي ښوونځیو او د زده کړې د کورسونو په اړه مناسب اجراءات وکړي. د دغه مکتوب له خپرېدو مخکې د کابل د یوه ښوونځي سرښوونکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا او همکاران یې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا ګواښل شوي وې. هغې چې د امنیتي دلایلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شوی وویل
داخله مکتب
طالبان له درنو وسلو سره خونځي ته داخل شول. ما او مدیر له دو نورو سره ښوونکو سره چې غوښتل مو له خونځي ووزو په تنده لهجه راته وویل چې ولې تر اوسه دلته پاتې یاست، ولاړې شئ او تر امر ثانی پورې حق نه لرئ چې په خونځي کې ووسئ. په عین حال کې په تخار ولایت کې یو شمېر نجونې وایي چې طالبانو پرون د روزنې له یوه خصوصي مرکز څخه شړلې او ورته یې ویلي چې د زده کړې حق نه لري. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د زحل په نوم د یوې 15 کلنې نجلۍ له قوله ویلي چې وایي طالبانو دغه راز نجونې وهلې ډبولې هم دي. له بلې خوا په یوه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې لیدل کېږي چې طالبان په تعلقان کې د یو شمېر معترضو نجونو پر مخ اوبه شیندي. د راپورونو له مخې دغو نجونو د پوهنتونونو د تړل کېدو په وړاندې اعتراض کړی و. پرون کابل هم د یو شمېر نجونو او ښځو د مظاهرو شاهد و. په کابل کې یو شمېر معترضانو وویل چې طالبانو ورسره تاوتریخوالی کړی او یو شمېر معترضان او خبریالان یې نیولي دي، خو طالبانو په تخار او کابل کې د معترضانو د دغو ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم وایي د معصولو نجونو په مخ د پوهنتونو دروازې د څلورو دلایلو له امله تر امر ثانی پورې بندې شوي. نوریاس نوري د دینی چارو له پوه ډاکټر صلاح الدین سعیدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې ندا محمد ندیم ویلي چې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې هغه اصلاحات چې د ده په وینا د اسلامي شریعت پر اساس د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې په پوهنتونو کې عملي شوي وایي عملي نه شول، او په دې موده کې مسئول چارواکو له مصلحت کار واخیست. آیا دا د دې دلیل کیدای شي چې د ټولو معصلو نجونو په مخ د پانتونونو دروازې وتړل شي؟
په اسلامي ټولنه کې د اسلام د منابعو نه دیدګاه او لیدلور متفاوت دی. په خپل داخل د اهل سنت و جماعت کې هم متفاوت دی، او حتمی نه ده چې دا اجتهاد د غیر اسلامي اجتهاد وي، خو د دې اجتهادونو د مشروعیت سوال، د مشروعیت لاره چې تطبیق شي په حکومتي وسایلو باندې، هغه کولای شي، هغه څوک کولای شي چې هغه د اسلامي ټولنې مشروع حاکمیت وي. د طالب حاکمیت مشروع حاکمیت نه دی، تمامت خا دی، د ټوپک په زور راغلی دی، حکومت موقت دی او د ده صلاحیت نه لري. په یو ټولنه کې قانون د پارلمان لخوا نه، د دارالفتا لخوا نه، هغه چې مشروع دارالفتا یو مشروع پارلماني د هغې د خوانه جوړیږي. وزیر، والی، رئیس، قومندان د احکامو مجریان دي، او داسې کوم قوانین چې د هغه پر بنیاد باندې د دې صلاحیت وزیر ولري چې پوهنتونونه او تعلیمي مراکز وتړي، دا د محاکمې وړ او جرمی عمل دی. راشو د مسالې بلې برخې ته. هغه دا دی چې د وزیر صاحب استدلال د جرمونو، بے ناموسی او یو سلسله تخلفات او منکرات ذکر دی. محکمه بی عدالتی کوي، محکمه برطرفه کوي، تیاره سقوط کوي، تیاره لمنځه ویسي، موټر تصادم کوي، موټر لمنځه ویسي. دا ډیر سخیف او د دولتداري د اصول خلاف او د اسلامي پوهې د خلاف مستندات دي. هر څوک کې د شي تخلف وکي، هر څوک کې د شي جرم وکي، دا د چا په اوچل کې نوښته نه دی، او دا د مکتبونو، د مدارسو، د خلاصېدو، عدم خلاصېدو پورې لسره اړه نه لري، ارتباط نه لري. په دې خاطر باندې دا حکم خطا، غیر اسلامی، غیر شرعي او مشروعیت نه لري.
سعیدی صاحب، د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د څلورو عمده ستونزو یادونه کړې چې پر اساس دوی دغه پریکړه کړې ده. په ولایتونو کې له خپلو کورونو لرې په لیلیو کې له شرعي محرم پرته د نجونو زده کوونکو اوسېدل، او پر لریو لارو یې له محرم پرته سفر، د هغو ښځو لخوا چې په ښارونو کې به پوهنتونونو ته تللې د پوره اسلامي حجاب نه مراتول، په اکثره پوهنتونونو کې د اختلاط د نظام دوام، او د ځینو رشتو چې د په باور د ښځو له شان او شریعت سره اړخ نه لګه، او د هغه څلور عمده ستونزې یادې کړي دي چې دوی د په وینا اړ کړي چې دغه پریکړه کړي. آیا دا دومره لوی ستونزې دي چې اوناسه طبقه له لوړو زده کړو محرومې کړی شي؟
په لیلیو کې ژوند، د کور نه لرې ژوند، د شرعي محرم نه لرې ژوند، دا ډېر سخیف او نادرست استدلال دی. کله چې عربستان سعودي ته یو خزه بدون د محرم شرعي د تیارې نه راکته شي، هلته ورته خزینه پولیسه ولاړه ده، او تر کوره پوری رسی تر محل د کار چې هغل تر اغل د رسی دا که مسلمان ای او که غیر مسلمان ای. جناب وزیر صاحب چې کولای نشی ته محمد خا هستی پریګ دی چې بل څوک وو کې د تاسو نه به خو کې په دې خاطر باندې د حجاب مسله د تخلف مسله په هیڅ صورت د دلیل نشی کېدلای چې لسره د سپګو د پاره پوستینو سزاوي.
د اسلامی چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سعیدی و چې د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم د هغو دلایلو په ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ چې په اساس یې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د نجونو په مخ د پوهنتونو دروازې تړلې وې.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به
د وو پر مختللو سنتي وادو یا جیو ډلې د بهرنوي چارو وزیرانو په یو اعلامیه کې د خزو او نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو له لوري لګول شوی بندیز غندلی او ویلي دي هغه د بشریت ضد جنایت بلل کېدای شي. د ترکیې د بهرنوي چارو وزیر ویلي دغه پریکړه نه اسلامي اړخ لري او نه هم انساني او د طالبانو څخه یې غوښتي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د یو پر مخللو صنعتي هیوادونو ډلې چې د جی و په نوم یادیږي په افغانستان کې له پوهنتون او د لوړو زده کړو له نور ماسو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو د پریکړې په وړاندې تند غبرګون ښکاره کړی او طالبانو ته یې په خطاب کې ویلي چې دغه بندیز د بشریت ضد جنایت انګیرل کېدای شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک چې هیواد په اوس وخت کې د یو پر مختلفو صنعتي هیوادونو د ډلې مشري په غاړه لري په برلین کې د ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته چې نوموړي مشري کوله په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد جنایت دی. په اعلامیه کې جی و ډلې د طالبانو دغه پریکړه چې ښځې پوهنتونو ته تلو منع کړي په کلکه غندلې ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې میرمن بایربوک ویلي له دې او د طالبانو له نورو اقداماتو چې د ښځو په وړاندې کړي داسې ښکاري چې طالبان یو سیستماتیک سیاست مخته وړي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د روم د اساسنامې له مخې چې افغانستان هم لاسلیک کړي جنسیتي تبعیض د بشریت ضد جنایت بلل کېدای شي. د طالبانو د حکومت وروستۍ پریکړه د نړیوالو له پراخو او توندو غبرګونونو سره مخامخ شوې. په دې ترڅ کې د هند بهرنیو چارو وزارت هم د طالبانو پر دغې پریکړې اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې هند تل په افغانستان کې د ښځو د زده کړې ملاتړ کړی دی. د دې وزارت ویان اریندام بکچی د ملګرو ملتونو 2015 پریکړه لیک ته اشاره کړې چې د ښځو په ګډون پر بشري حقونو د ټینګار تر څنګ هغه ډیر مهم بولي چې رعایت شي. دغه پریکړه لیک همدارنګه په ټولنه کې د ښځو د بشپړې مساوي او با مفهومه ونډې اخیستو غوښتنه کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش او غلو د طالبانو دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ښځو د لوړو زده کړو بندیز لګول نه اسلامي دی او نه هم انساني. چاوش او غلو دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د یمن د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوه ګډ خبري کنفرانس کې کړې دي. د ترکیې د هوریت ورځپاڼې د راپور له مخې چاوش او غلو ویلي چې د طالبانو دغه پریکړې دوی ډېر خفه کړي او هغه د ډېرې اندېښنې وړ ده. چاوش او غلو د پوښتنې په بڼه دا موضوع راپورته کړې چې د ښځو تعلیم افغانستان ته زیان رسوي او د دې بندیز ګټه څه ده. هغه ټینګار وکړ چې اسلام د تعلیم مخالف نه دی بلکې د تعلیم ملاتړ کوي او له طالبانو غواړي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. تر دې یوه ورځ مخکې د ترکیې د ولسمشر ویان هم د طالبانو پر دې پریکړه انتقاد کړی او هغه د اسلام له روح سره په ټکر کې بللی او ویلي و چې دغه بندیز په مذهب کې ځای نه لري. خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم پرون له لوړو زده کړو څخه د اوناسو د محرومولو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او وویل چې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې هغه اصلاحات چې د ده په وینا د اسلامي شریعت پر اساس د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې په پوهنتونونو کې عملي شوي وي عملي نه شول او په دې موده کې مسؤولو چارواکو له مصلحته کار واخیست. نوموړي چې تېره شپه د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره خبرې کولې له محرم پرته په لیلو کې د نجونو د هستوکنې او سفر د شرعي حجاب نه مراعتول په پوهنتونونو کې د ښځینه او نارینه محصلینو نه جلاوالی او د ده په وینا په تدریسي نصاب کې د ښځو د شان خلاف د ځینو رشتو موجودیت هغه څلور عمده لاملونه و چې د ده په وینا دوی دې ته اړ کړل چې دغه پریکړه وکړي.
ازادي راډیو فلندو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
تر پرون ناوخته د نجونو د محصلینو په وړاندې د پانتونو د دروازو د تړل کېدو په غبرګون په ټول افغانستان کې شاوخوا 500 د پانتون استادانو استعفاوی ورکړي دي. یو هم جاوید مومند ده. په دې اړه فرشتې مرسال یو ریپورت جوړ کړی.
دا یو عجیب شانتی احساس ما ته راپیدا شو د دې لپاره چې د یو افغان بیا د یو مسلمان په صفت نور که زه څه نسم کولی حداقل ما استعفا ورکړه.
د پوهنتون استاد جاوید مومند دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل کله یې هم فکر نه وکړی چې د استادۍ مقدسه دنده به پرېږدي، ځکه په خبره یې د افغانستان خلک تر هر څه زیات زده کړو ته اړتیا لري.
مونږ او تاسو ټول افغانان دردیدلی یو، سونه یوازې زه بلکې ټول افغانان، او زمونږ یوازینی درد همدا و چې مونږ بې علمه و، بې سوادي کچه ډېره زیاته لوړه وه، او یوازینی مشکل چې مونږ افغانستان او افغانان ورسره لاس او ګریوان ول دا علم و، او بیا په خاص توګه زمونږ خویندې چې له دغه نعمت نه بې برخې ول، حتی شپې ناوخته پورې خوب هم نه راته. د دې لپاره چې ډېر په اندېښنه کې وم چې زمونږ افغانستان په دغسې حساسو شرایطو کې دغسې جولانه او دغه سی پریکړه نور که زس نسم کولای د اقل ما استعفا ورکړه.
په کابل کې د البیرونی پوهنتون استاد امین الله وزیری چې په خبره یې په سلام هیواد تلوی آفتاب او باختر خصوصي پوهنتونونو کې هم په تدریس بوخت و، ازادي راډیو ته ویل چې خپله په کور کې انجونې محصلانې لري، خو نه یوازې د خپلو خویندو لپاره بلکې د ټولو افغان ښځینه محصلانو لپاره چې نور پوهنتون ته نشي تلای د اعتراض په ډول له خپلې دندې استعفا ورکړه.
متاسفانه همی دلیل که از طرف وزارت تحصیلات عالی
لو بده مرغ په همدی دلیل چې د لوړ زده کړو د وزارت لخوا مکتوب خپور شو چې تر بل امر دی خزینه محصلان پوهنتون ته نه ورځي، ما هم استعفا ورکړه. دا یو محدود شمیر استادان نه دي، تر راتلونکي اونۍ پورې به ډیر نور استادان هم خپلې دندې پرېږدي. موږ څنګه کوی شو چې راشو او یوازې هلکانو ته درس ورکړو؟ بیا چې کور ته ځو خپلو خویندو محصلینو ته څه ووایو چې چیرې تللي وو؟ که ووایو چې تللي وو درس مو ورکړ، له رواني اړخه په دوی ډیر بد تاثیر کوي. خای پوښتنه ورسره پیدا شي چې موږ درس نشو ویلی، نو تاسو ولې زه درس ورکوئ؟
شاید سوال خلق شوه وخت که ما درس نخوانیم شما به چه خاطر دیگه میرین تدریس میکنین؟
د چهارشنبه له ورځې را په دې خوا چې د افغان نجونو پر مخ د طالبانو د حکومت لخوا د پوهنتونونو دروازې تړل شوي، یو شمیر استادانو خپلې استعفاوې وړاندې کړې. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیازي واکمنۍ څخه وروسته د پوهنتونونو ډېر شمیر استادانو خپلې دندې پرېښودلې او له افغانستانه وتلو ته اړ شول.
لخبرونو ور آخوا
دی ټولګه ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول به له احمد شیبره د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د طالبانو د بیا واکمنۍ په لومړیو میاشتو کې د دوی چارواکو بیا دا ژمنه کوله چې یو پراخ بنسټ اسلامي حکومت به جوړ کړي، داسې حکومت چې پکې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقوق ورکړل شوي وي. ورځپاڼې په کندهار کې د هغه وخت د امر بالمعروف د رئیس خبره راخیستې ده چې ابزرور خپرونې ته یې ویلي وو چې خلک دې نه ویریشي، دوی یو معتدل نظام تشکیلوي. د ګارډن په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د طالبانو د لومړیو وختونو دا ژمنې په تدریجي ډول له پامه غورځول شوي دي. کله ناکله څوک نه پوهېږي چې اوس دوی څه غواړي، او یو نیم وخت د دوی رسمي تګلاره په وروستي شېبې کې بدلې شي. د ورځپاڼې په مقاله کې دا خبر هم خپره شوې ده چې نن سبا د طالبانو په حکومت کې د هغو کسانو ژغونه غلي شوي دي چې د اعتدال ژغ یې اوچت کړی و. د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړلو امر طالبانو د سه شنبې په ورځ وکړ. ګارډین لیکي چې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په وروستیو کې ویلي وو چې د ښځو زده کړې له اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په تضاد کې دي. همدې ګارډین ورځپاڼې په خپلې ویبپاڼې کې په جلال آباد کې د هغې مظاهرې ویډیو هم خپره کړې ده چې د نجونو پر مخ د پوهنتون د دروازو تر تړل کېدو وروسته د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي په لسګونو محصلین راغونډ شول، او دا شعار یې بدرګه کړ چې یا تحصیل د ټولو لپاره یا د هیچا لپاره هم نه. میل آنلاین خپرونې هم له پوهنتونونو څخه د نجونو د مخنیوي مسله راخیستې ده او لیکي چې طالبانو د پوهنتون ښځینه کارکوونکي او استادانې هم په کور کښېنولې. د میل آنلاین په باور په افغانستان کې د ښځو د روزنې یوازینی مرکز چې له تیر کال راهیسې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له هم پرانیستی وو وتړل شو. د خپرونې په نظر د پروسش کال د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل ونیو دا ډله ورځ تر بلې افراطي شوې ده. د لویدیځ بله چاپي خپرونه وال ستریټ جورنال لیکي د طالبانو دا پریکړه چې نجونې د پوهنتون ته نه ځي له نړیوال غبرګون سره مخامخ شوې ده. د ورځپاڼې په مقاله کې راغلي دي د طالبانو دا پریکړه د دوی د هغو هڅو په وړاندې یو خنډ دی چې د خپل حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره یې کوي. د وال سټریټ جورنال د دې لیکنې په باور د واشنگتن له لوري پر طالبانو د بندیزونو علت دغسې اعمال دي چې په ورته وخت کې د افغانستان په دې سخت بشري بحران کې له افغانانو سره د امریکایانو د مرستو مخه نیولې ده.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي د فوټبال ملي روزونکي انوش دستگیر له خپل دندې استعفا کړې. د دوی په خبر پاڼه کې ویل شوی چې انوش دستگیر د خپل قرارداد تر ټاکلي وخت شپږ میاشتې مخکې استعفا ورکړې. جزئیات له بختیار ساحل اورو.
د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلې ده چې د فوټبال ملي لوبډلې مشر روزونکي انوش دستگیر له خپل دندې استعفا کړې ده او د فدراسیون د مشرتابه له لورې منل شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې ښاغلی دستگیر د فوټبال له فدراسیون سره څلور کلن هوکړه لیک درلود، خو نوموړي د ټاکلي وخت تر پای ته رسېدو شپږ میاشتې وړاندې استعفا کړې ده. د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل ښاغلی فیروز ماشوف ازادي راډیو ته ویلي دي
دستگیر سرمربی تیم ملي فوټبال افغانستان بعد از حضور
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مشر روزونکي ښاغلی دستگیر وروسته له څلورو کلونو د فوټبال ملي لوبډلې له روزنې لاس په سر شو. که څه هم له نوموړي سره په قرارداد کې شپږ میاشتې وخت پاتې و، خو د دواړو خواوو تر هوکړې وروسته ښاغلی دستگیر استعفا وکړه. د افغانستان فوټبال فدراسیون موخه دا ده چې په راتلونکي کې یو غوره ملي لوبډله جوړه کړي. هیله لرو چې دغه چارې په سمه توګه پر مخ ولاړ شي، که څه هم په اوسنیو حالاتو کې سخت ده، مګر موږ به خپلې هڅې ونه درو.
د ښاغلي مشروف په وینا چې د ملي لوبډلې د راتلونکو څلورو کلونو لوبیز پلان جوړ شوی دی او ډېر ژر به هیوادوالو سره شریک شي. د نوموړي په ټکو چې د فوټبال د نوي روزونکو لپاره د فوټبال فدراسیون مشرتابه د رای ورکولو په حال کې دي او ډېر ژر به نوی روزونکو لوبیز پلان رسنیس شي. د یادونه ده چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډله اوسمهال د فوټبال نړیوال جام په درجه بندۍ کې 155 مقام لري چې یوازې له دوو هیوادونو مخکې ده.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 13,000 او 15,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
د ازادي راډیو خبرونه کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې د سهار لوو د ماښام ترو د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ د انټرنیټ لاري واوري.
واقعا چې انجینری بدبخت دي، یا هم وایو چې کوم تالې دی، ځکه چې پرون زموږ امتحانو کله چې موږ د یوې میاشتې رخصتۍ په باره کې وو ډېر مایوس، ځکه چې موږ ډېر امیدونه درلودل د نوي سمستر د پیلېدو په خاطر او د نوي او خپل د تحصیل د ختم کولو په خاطر، خو ځکه کله چې د رخصتۍ اوازه شوه موږ ډېر ناامیده شو او ناهیلي شو چې زموږ نیمګړی درسونه پاتېږي، زموږ هغه ارمانونه پاتېږي، زموږ ټول هغه هیلې چې موږ درلودل چې وطن ته خدمت وکړو، خپل تحصیلات مخته یوسو، یو ښه راتلونکی ځان ته جوړ کړو، هغه ټوله پاتې شو. د تاثر او د دولت څخه یا د مرد څخه دا هیله کوم چې بلته موږ ته اجازه راکړي چې موږ خپل تحصیلات مخته یوسو، ځکه چې په ټولنه کې ښځه او نر باید دواړه تحصیلات ولري. که په یو کور کې یو نر تحصیل ولري، کولی شي مازې خپل ځان مخته یوسي، او که په یو کور کې یو ښځه تحصیل ولري، کولی شي ټوله نړۍ ته پرمختګ ورکړي، ځکه چې ښځه په یو لاس زنګو زنګوي او په بل لاس نري زنګوي. نو ستاسو خدای هیله کوم چې موږ ته بلته اجازه راکړي چې خپل تحصیلات مخته یوسو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.